سوداګرو تم ډیر زیات زیانونه اوختی دي. دا لسګونه موټرې د هغه سوداګرو دي چې د تیرو ایولو سوره زراهی سیدلته ولاړ دي. دوی وايي په میلیونونو میلیونونو افغانۍ تاوانې کړي.
ډیر تاوانونه مکړي لارې ډیر ولاړ دي او دا شپاره سوله سوره زکیږي چې ولاړ دي. لاس 2000 روپۍ را سره وي خرچې تم ګوښ کړي او سیوام نشته.
په تورخم کې ځنو پولیساتو ځواکونو امریکا غکته دام ویل چې 13 شپه پاکستانو ځواکونو تر 200 ډیر هغه کډوال هغه خلک چې پاکستان ته تللی وو پاسپورټونه ویزیم لګیدلې وي تیر ماخامي افغان پولیساتو ځواکونو ته په تورخم کې وخودل چې په دې کې ماشومان او زنانم شامل وي او پاکستانو چارواکو او افغان پولیساتو ځواکونو ته وویل چې په دغه خلکو باندې شک لري او بیرته د تحقیقاتو لپاره د تورخم له خارګوټي نه هغه خپل نظامی مرکزونو ته وړل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان خیر الله آزاد وی د لارې د خلاصون په لټه هڅې دوام لري.
زموږ ډیپلوماټیک هڅې روان دي او خبرې کوو د دروازو د دوالو هیوادونو ترمنځ چې د هک او راتک د دوالو هیوادونو ترمنځ عادي حالت راو کړی. زموږ هغه د دې چې ان شاء الله په دغه ورځ دوه ورځې کې به دا
د تورخم سپین بولدک او چمن لاری ورسته لاغی پاکستانو ځواکونو وتړلې چې د سین ایالت په شاباز قلندر کې مرګونی برید لسګونه کسان ووجل او ټپیان کړل. پاکستانو چارواکو ویل چې دغه برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. تر دغه برید ورسته د افغانستان په کونړ او ننګرهار یو شمیر ولسوالیو د پاکستانی لوري توغندیز بریدونه لا هم روان دي. تیر ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د دغه بریدونو لامل دوه ماشومان ټپیان شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د حکومت پریکړه همدا ده چې په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ایکو په سر مشریزه غونډه کې به په پاکستان کې د افغانستان د حکومت سفیر د حکومت په استازیتوب برخه واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مارسال د ونول چې دا پریکړه بدلیدای شي او کنه. تفصیل د کابل نه د امریکا غا کاشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کوي.
افغان حکومت وچی د پاکستان په قربتوب د سیمه ایزو اقتصادي همکاري ټولنې کو په سر مشريزه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د سیمه ایزو اقتصادي همکاري د ټولنې کو مقدماتي غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې پیل شوې ده. ټاکل شوی چې دغه ټولنې د غړو هیوادو او حکومتونو مشران د چهارشنبه په ورځ په 14مه سر مشريزه کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان خیر الله آزاد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د افغان حکومت تر اوسه پریکړه لا داده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
برای حکومت وزارت ملی تاکنون فیصله شانانی است که
خاغلی ازادویل د ملي اول حکومت د رهبرۍ پریکړه لا تر اوسه داده چې د افغانستان په سلیتوب په اسلام آباد کې افغان سفیر په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه هلته له افغانستان څخه سلیتوب کوي او طبیعي ده چې هغه به په دې غونډه کې د سیمه ایزو اقتصادي او د سوداګریزو پروګرامونو په اړه د افغانستان نظر مطرح کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا ونه ویل چې په دې پریکړه کې بدلون راتلی شي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستيال اعزاز احمد چودري هم نن مازیګر ناوخته خبریالانو ته ویل چې د کو په سرمشیزه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوان د دغه هیواد په اساسي توپ ګډون وکړي. د سیمه ایزو اقتصادي همکاري ټولنه دغه ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د سیمه ایزو اقتصادي همکاري په مخه په 1950 کال کې جوړه شوې ده. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایکو په سرمشیزه کې په ټیټه کچه د اساسي توپ پریکړه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان په شمیر خاورو کې د تروریستي بریدونو وروسته چې د پاکستان حکومت د اداله مخې د افغانستان په خاوره کې پلان ترتیب شوی و د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا سرنګلی شوې دي. د دغو بریدونو وروسته پاکستان افغان حکومت سره په تورخم او چمن سپین بولدک خپل وازی وترلی او هم خپل هیواد سره په غوان کې د ننګرهار او کونړ د ولایتونو په شمول سره دی ولسوالۍ د توغندي بریدونه تر سره کړل چې افغان حکومت دغه بریدونه په تړاو نن هم په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابراهیم حسین د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې افغان حکومت دغه هیواد د ختیځ ولایتونو په شمول سرحدي سیمو باندې د پاکستان د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني هلیکوپټرې د غزمې په اړه د پاکستان سفیر ته معلومات ورکړي او هغه څخه یې غوښتي چې په دې اړه پاکستاني چارواکو ته د افغان حکومت کلک اعتراض ورسوي. دغه راز د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د زورولو او تورخم او سپین بولدک چمن د دروازو تړلو په اړه هم په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ژمنه کړې چې په دغو برخو کې به د افغانستان اعتراض او اندېښنې له پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د ایکو په سر مشیزه کې په ټیټه کچه د افغان پلاوي ګډون د اسلام آباد ته په یو ډول د افغان حکومت د ناخوښۍ غبرګون په معنا ګڼي. د پوهنتون د سیاسي علومو استاد فاروق بشر وایي چې افغان حکومت په دې توګه پاکستان ته خپل ناخوښي څرګندول غواړي.
رالو په دې چې رئیس جمهور ولې په خپل نه ځي، شاید امکان یې دا وي چې دروازې چې په موږ باندې پاکستان تړلي دي او پاکستان نه غواړي چې تجارتي اموال افغانستان ته راشي او دا یې افغانستان ته خساره وارد کړي، نو له دې کبله هم کوه غواړي چې پاکستان ته وښيي چې زه ناراض یم او زه نشم راتلی په دې کانفرنس کې کوکې زه اشاره کوم.
د دې دمخه د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیره ورځ خبر اعلان ته ویلي وو چې د ایکو په غونډه کې به د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی دغه هیواد په استازیتوب ګډون وکړي. د ایکو ټولنې په لاس غړو کې ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، آذربایجان او افغانستان شامل دي. افغانستان په 1992 کال کې د ایکو د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
اوس هم درنوونکو د خبرونه په دې برخه کې د هغو دوه افغانانو د ژوند حال در سره شریکو چې په ګوانتانامو زندان کې دواړه بندیان ول، خو د زندانه د خوشی کېدو نه وروسته د ژوند دوه بیلې لارې غوري کړې دي. یوې د داعش سره یوځای شوې ده او بلې د داعش په خلاف جګړه کې د افغانستان د حکومت سره یوځای شوې ده. تفصیل په دې راپور کې اوري.
حاجی غالب او عبدالرحیم مسلم دوست چې د شعر او شاعرۍ سره یې مینه د ملګرتیا سبب شوی وو، په امریکا باندې د 11 سپتمبر لبریت نو وروسته د امریکایانو لخوا ونیول شو او په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان ته ولېږل شول.
خلک چې بیګناه دي ثابت کړم، نو دا د 5 کالو خساره از ماته شو. موټر دی رانه بوتل امریکایانو په ماغه وخت رانه موټر بولی دي، 5 موټر دی رانه بولی دي، لاړه موټر مې ورک شو، خبد مې ورک شو، کور از ماته علاقه.
ښاغلی غالب چې د پخوانی شوروي اتحاد او د طالبانو په وړاندې جنګېدلی و، په 2003 کال کې کله چې د افغانستان په پولیسو کې دنده ترسره کوله، په ناببره توګه د یاغیانو سره د تړاو په تور ونیول شو. افغان چارواکو له دندې لرې کړ، پوځي یونیفورم یې په عام محضر کې وڅیره او ګوانتانامو زندان ته یې ولېږه.
مولوی مسلم دوست زما سره په مابس کې و، هغه ځي هغه د داعش قومندان کېږي په داعش کې، او زه د دمدغې حکومت چې بندي کړی یم، زورولی یم، 15 کاله یې رامانې په ګوانتانامو کې تېرې کړي دي، نه زما حکومت غم وکړ نه مې امریکایان.
غالب په 2001 کال کې له زندانه راخوشې شو او دا ځل یې د داعش په مقابل کې وسله واخیسته. خو د غالب د کاکا زوی 15 کلن کاکو چې د غالب سره یو ځای په ګوانتانامو کې بندي و، وایي چې عبدالرحیم مسلم دوست په ګوانتانامو کې هم د القاعده غړو ته د جهاد وعظ کاوه.
دې زندان خلکو داسې ذهنونه اړي لکه دا تاسو دوه وخته چې یاد کړه چې شنو میګ مسلم دوست یا همداسې به نور خلکو ورونه زنګ یو ځای بل ځای مختلف مختلف کې وتی اوختي راوختي، خو هغه هر سړي خپل لغا دی، خو دې زندان نوم بد دی.
مسلم دوست شاعر هم دی او یو شعر د ګوانتانامو د شعرونو په کتاب کې چاپ شوی چې قانون پو مارک فالکوف لیکلی دی. په ګوانتانامو کې دریمه برخه بندیان افغانان و چې اکثریت د شخصي دښمنیو له امله د نورو سیالو ډلو لخوا امریکایانو ته سپارل شوي وو.
بیا چې موږ دغه ګوانتانامو کې کوم خل دردېدلي زورېدلي وو چې دغه ټول راغون شو او لږه څنګه مخکې وو، بعد دغه خلکو ته دغه نه دی جبران د خسارې چې دوه هرڅه یو دغه کوي پوه شوې.
ان یا د افغانستان د څېړونکو شبکې په راپور کې راغلي دي چې ګوانتانامو ته د بیګنا افغانانو لیږل په افغانستان کې د جګړې د بیا تودېدلو او د کرکې په ډېرېدو کې ستر نقش لوبولی دی. خو دوه بندیان حاجي غالب او مسلم دوست د راخوشي کېدو وروسته په جلا جلا لارو روان دي او د یو بل سره جنګیږي. برېښنا عمر خلد امریکا غاک آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ چپه 1260 نیوي اف ام 100.15.
په واشنگتن کې دواړه ګوندونه جمهور غوښتونکي او دیموکراتان غواړي چې د امریکا د تیر کال په انتخاباتو باندې د روسي تاثیر او د مسکو او جمهوریت ډونالد ترامپ د داخلي حلقې ترمنځ پر روابط باندې د مستقله چیرنه وشي. تفصیلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال مایکل بومن پر راپور کوي.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ په خپل هفتهیز وینا کې په اقتصادي پیغام رڼا واچوله چې د شنبه په ورځ به خبر کړي. جمهور رئیس ترامپ وایي
We're going to be working to bring back those jobs, and I mean really good paying jobs.
موږ به په دې کار وکړو چې کارونه بیرته راوړو، او زما مطلب دا ده چې دا به د ښو تنخواګانو کارونه وي، مګر د روسیې په شمول د نظر اړول شته دی. په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي غړی داریل ایسا وایي
We need to investigate their activities, and we need to do it because they are bad people.
مونږ ته په کار ده چې د دوی د فعالیتونو په باره کې تحقیق وکړو. مونږ ته په کار ده چې دا کار وکړو ځکه چې دا خراب خلک دي. د کانګرس د اوږدې مودې جمهوري غوښتونکي غړی داریل ایسا د ډیموکراتانو سره په دې غوښتنه کې یو ځای شو چې له عمومي څارنوال جیف سټیشن نه جدا چې د ترامپ په نږدې متحد دی د یو خاص څارنوال غوښتنه کوي. دی وایي
جیف سیشنز هو واز آن د کمپاین and who is an appointee, you're going to need to use the special prosecutor's statute and office.
سیشن چې انتخاباتي مبارزه کوله او مقرر شوه ده تاسو به د خاص څارنوال د موقف او دفتر نه کار واخلئ، نه سیشن ته او نه خپل مرستیال ته دا وظیفه ورکولی شئ. د سپینې ماڼۍ نطاقه سارا ساندرز نه وایي
We're extremely confident that whatever review, they're all going to come to the same conclusion that we had no involvement in this.
موږ په بیساري توګه باور لرو چې هر څه کره کتنه وي وي به د دوی نتیجه به یو شان وي، چې موږ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې سره هیڅ ارتباط نه درلود. سپینه ماڼۍ وایي اوس د حرکت وخت دی. سارا سیندرز نه بیا وایي
At some point we get to a place where we've got to move on and start focusing on the things that the American people care about, and I don't think this is it. We've talked about it time and time again.
ځینې وخت به داس زیاته ورسیږو، حرکت به وکړو، په هغه څه به ټینګار کوو چې د هغې په باره کې د امریکا خلک توجه لري. زه فکر نه کوم چې دا داسې وي. موږ په دې باره کې څو ځلې خبرې کړي دي، پوښتنې شوي دي او ځوابونه ورکړل شوي دي، مګر ډیموکراتان یې نه پرېږدي. دا استازو د جرګې ډیموکراته غړي نانسي پلوسی وایي
The attorney general must recuse himself. Let's have the investigation and find out the truth.
لوټانوال باید خپل ځان ګوخه کړي. راځي چې تحقیقات وکړو او رښتیا معلومه کړو. د کانګرس ته کمیټو یو شمیر جمهوریت غوښتونکو د روسي د فعالیتونو په اړه کله په خاص څرګندې پیل کړې دي. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي جیم جوردن ان وای
Let's see how it plays out. I think that's a deliberative process is the appropriate way to proceed.
راځي چې ووینو څنګه نتیجه ورکوي. د مختګ لپاره اراده جریان مناسبه طریقه ده، لیکن تحقیقات څرګند شوي ده او دغه جنجال په باره کې ترامپ قهر نه پټوي چې سوړي کړي یا مطبوعات په باره کې راپورټ ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنندونکو ته امریکا غاک آشنا رادیو دویمه خبری خبرونه اوریا. ژورنالیستان ولی د ځینو مهمو او حساسو موضوعاتو په اړه د ریپورټونو د لیکلو په وخت کې د ګمنامو او یا بینومو سرچینو نه استفاده کوي. په همدې حقله زمونږ همکار سید سلیمان شاه تفصیلي راپور لري چې په ګډه اورو.
د هر ژورنالیست لپاره د یو ثقه یا اعتباري ریپورت او خبر د جوړولو په وخت 15 شیان بنیادی ارزښت لري چې به له دینه ریپورت معمولا نیمګړی پاتې کیږي. دا څلور بنیادی اجزاوې اداري څوک، څه، ولې، چیرې او څنګه. خو کله کله په ځینو ځانګړو او خاصو مواردو کې ژورنالیست یو حساس او مهم ریپورت او یا خبر جوړوي او د دغو څلورو بنیادی اجزاو نه ځینې ورنه پاتې کیږي. پوښتنه دا ده چې ولې داسې کوي، د خبر منبع یا سرچینه ولې نه افشا کوي. خپل دلایل لري. په عادي حالاتو کې امریکایي ژورنالیستان د یو ریپورت په جوړولو کې حتما د خپلې سرچینې ذکر کوي او د خبر د جوړولو څلور بنیادی اجزاوې هم په پام کې نیسي. مګر کله کله داسې هم پیښیږي چې یو مهم شخص یا سرچینه نه غواړي چې نوم یې افشا شي او ژورنالیست د یوې حساسې موضوع په باب د معلوماتو ورکولو لپاره پرې شرط ایښی چې نوم به نه اخلي. په معاصر امریکایي ژورنالیزم کې د ډول خبری سرچینې ته انانیمس سورس یا ګمنامه او بینومه سرچینه وایي چې لډیر کولونه استعمال عام شوی دی. یو بل اصطلاح چې په همدې منظوري کله کله ژورنالیستان استعمالوي د کانفیډنشل سورس یا اعتباري او پټې سرچینې اصطلاح ده. د امریکا د مسلکي ژورنالیستانو ټولنه چې د اس پی جی په مخفف نوم شهرت لري په دې اړه ژورنالیستانو ته داسې رهنمایي کوي. انانیمس سورسز یا بې نومه سرچینې په ځینو وختونو کې د یوې ډېرې مهمې موضوع او یا د یو غټ خبر د افشا کولو لپاره د ژورنالیستانو په مخ کې یوازینۍ لاره. په ځانګړې توګه کله چې یو ژورنالیست په دولتي کچه له اداري فساد او خیانت نه د پردې د لرې کولو تکل وکړي چې خپله مسلکي او حرفوي دنده سرته ورسوي، چې عام ولس آګاه شي او هغو ادارو ته هم معلومات په لاس ورکړي چې د واچ ډاګز په نوم یادیږي، او وظیفه دا ده چې په دولتي ادارو کې فساد او خیانت رسوا کړي. خو په ځینو مواردو کې داسې هم پیښیږي چې ګمنامې سرچینې له بنیادي اخلاقي او ژورنالیستیکي نورمونو او موازینو سره په ټکر کې واقع کیږي. ګمنامې او نامعلومې سرچینې شاید چې خپل هدفونه او غرضونه ولري، ځینې غواړي چې په دولتي ادارو کې غیر اخلاقي او یا غیر قانوني کارونه رسوا کړي. په دې اصل عقیده لري کوم حرکات او اعمال چې حکومتي چارواکي د خلکو په نوم کوي، ولس حق لري چې خبر شي چې هغوی د پردې شاته څه کوي. په ځینو مواردو کې نامعلومه سرچینې محض د دې لپاره چې یو چارواکی خجالت شي او یا دا چې کومه شخصي برنامه ولري پټ معلومات له ژورنالیستانو سره شریکوي او ځان قصدن غلې ساتي. د امریکا د مسلکي ژورنالیستانو ټولنې د انانیمس سورسز یا ګمنامو سرچینو نه د استفادې په وخت د ژورنالیستانو لپاره ځینې رهنما اصول یا کوډ اف ایتکس ټاکلي دي. ژورنالیستان باید د امکان په صورت کې تل خبري سرچینه ذکر کړي. خلک حق لري چې پوه شي، د خلکو اعتبار به په خبر باندې هم زیات شي. مخکې له دې چې معلومات ورنه واخلي، د سرچینې او منبع نه دي د هغه د هدف او مقصد په باب پوښتنه وکړي چې نیت یې خیر رسول دي او برنه حق یو چاته د ضرر رسولو اراده نه لري او نه کوم پټ شخصي غرض لري. زیاتره ژورنالیستان له ګمنامو سرچینو نه د خبر جوړولو او ریپورټونو ورکولو پر مهال اوس استفاده کوي، او ځینې امریکایي ژورنالیستان په دې یقین دي چې د نامعلومو سرچینو نه استفاده د تیرو 50 کلونو په پرتله اوس څو وارې زیاته شوې ده. د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ په شمول زیاتره ورځپاڼې د ګمنامو سرچینو نه د ځینو حساسو ریپورټونو په برابرولو کې استفاده کوي. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې دوه مشهورو ژورنالیستانو په بریالیتوب وکولی شو چې د 1900 میلادي په لسیزه کې له یوې دولتي سرچینې نه په استفاده د پخواني جمهور رئیس ریچارډ نیکسن د حکومت په دوران کې د واټرګیټ فضیحه رسوا کړي. دغه کار د ورځپاڼې اعتبار او وقار لوړ کړ او نیکسن مجبور شو چې خپل دندې نه استعفا وکړي. کومې پټې سرچینې چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د واټرګیټ د فضیحې په اړه معلومات ورکړي، د ډیپ تھروټس یا په اصطلاح د ژورو ستونو په نوم شهرت وموند. دغه شخص په واقعیت کې د اف بی آی او لوړپوړی مامور و. هغه خپل مړین نه لږ مخکې خپل ځان معرفي کړ او ویل چې واشنگتن پوسټ ته هغه ټول معلومات ورکړي. د امریکا د مسلکي ژورنالیستانو ټولنه اس پی جی په ژورنالیستانو باندې تاکید کوي چې له ګمنامو سرچینو سره باید خپل ژمنه خوندي وساتي او باید افشای نه کړي. خو کله کله ژورنالیست د یو منصفه حیات او محکمې په مخ کې هم ودرول کیږي او مجبوري چې خپل سرچینه او منبع افشا کړي، کنه نو زندان ته لیږل کیږي. ډېر وی تر اوسه پورې محبسونه قبول کړي، خپل سرچینه نظر رسوا کړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
او سم سولند خبرنه. کابل په افغانستان د پاکستان د توغندیو بریدونو افغان خاور ته د یو پاکستان سره خلته کې د نوتو او تورخم او چمن د دروازو په تړلو کله کې تراس کړی دی. پاکستان نه هره دوران د افغانستان سره پوره تړلې ده او سوداګرو ته 1.5 میلیون تاوان رسولې دي. او د افغانستان ملي امنیت شورا د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د طالبان د مشر د نوم په اور دیاتولو کار شروع کړی دی. او افغان حکومت وایي چې د پاکستان په قربتوب د ایکو په غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون کوي. او طالبانو دا تایید کړی ده چې د کندوز لپاره د دنیا مول شوی والی په بیپروټ الوتکې حمله کې وژل شوی.
دروندونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غا کښنار دو د دویمې نیم ساعته خبری خبرونه مطالب همدل ته پاتورستل. د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی یو څو شیبو کې د ریخ پرونه شروع کړي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه نخست اخبار، سپس در صورتی که ارتباط تلفنی ما با قندهار برقرار شود، گزارش مستقیم در مورد وضعیت در سرحد سپین بولدک و تورخم خواهیم داشت و گزارش های از افغانستان و جهان را نیز تقدیمتان می داریم. اما نخست محمد هاشم حبیب زاده با مشروع اخبار.
سلام. ملا عبدالسلام آخوند والی نامنهاد طالبان در ولایت کندز کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته است که ملا عبدالسلام آخوند روز گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی در کندز کشته شده است. طالبان در این خبرنامه ملا عبدالسلام آخوند را قهرمان فتح کندز خواندند و با خانواده وی اظهار همدردی کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در سخنرانیش به مناسبت گرامی داشت از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از کشته شدن ملا عبدالسلام آخوند خبر داد و این را پیروزی برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خواند. آقای غنی گفت که اکنون باشندگان کندز و ولایات شمال شرقی از تهدید ملا عبدالسلام و افراد وی نجات یافتند. روسیه و تاجیکستان توافق کردند تا حراست از مرزهای تاجیکستان با افغانستان را تقویت بخشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که هدف از این اقدام جلوگیری از سرازیر شدن تنش‌های افغانستان به آن سوی مرز است. آقای پوتین پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان افزود که در این بخش از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان استفاده خواهد شد. تاجیکستان سال گذشته برای مبارزه با تهدید قاچاقبران مسلح، اختطافشیان و شورشیان اسلامگرا نیروهایش را در مرز افغانستان افزایش داده بود. نیروهای عراقی امروز نیز در بخش جنوبی شهر موصل پیشرفت کرده و دهشت افکنان داعش را عقب زدند. شرح بیشتر این خبر را از همکارم نجیبه خلیل می شنوید.
مقامات گفتند که نیروهای طرفدار حکومت اداره یک پل کلیدی بر فراز دریای دجله را به دست آوردند. درگیری های در موصل تمامی پل ها را بیش از حد خساره رسانده و تخریب کرده است و اداره این پل مسیر اکمالاتی نیروهای عراقی را باز می کند. از جانب دیگر ملل متحد هشدار داده است که غیر نظامیان در موصل با قلت مواد غذایی، نفت و ادویه مواجه است. اکثریت غیر نظامیان پس از آن به غرب موصل فراری شدند که جنگ در شرق آن شهر شدت گرفت. برخی از غیر نظامیان گفتند که دهشت افغانان داعش آنان را از یک ساحه به ساحه دیگر انتقال می دادند تا از آنان من حیث سپر انسانی استفاده کنند.
پدر یک سرباز آمریکایی که پسرش ماه گذشته در جریان یک حمله در یمن کشته شد بر تصمیم رئیس جمهور در خصوص اجرای این حمله انتقاد کرده و خواستار تحقیق در آن مورد شده است. پدر ویلیام راین اونز به روزنامه میامی هرالد گفته که وقت تابوت پسرش را دید، وجدانش به وی اجازه نداد برای رئیس جمهور آمریکا صحبت کند و از ملاقات با ترامپ امتناع ورزید. معاون سخنگوی قصر سفید گفته است که ممکن رئیس جمهور ترامپ از تحقیق در مورد حمله یمن که در آن چندین عضو القاعده، یک سرباز آمریکایی و چندین غیر نظامی کشته شده است، حمایت کند. مقامات استرالیایی میگویند مأمورین امنیتی ایالات متحده هنوز از جانب رئیس جمهور ترامپ دستور دریافت نکردند تا سابقه آن عده پناهجویان را بررسی کنند که در جزایر اقیانوس آرام نگهداری میشوند و در انتظارند تا در ایالات متحده پذیرفته شوند. محمد احمدی با شرح بیشتر.
بیش از 2000 پناهجو که اکثر آنها از افغانستان، ایران و سریلانکا هستند و می‌خواستند به استرالیا بروند، از سوی استرالیا به جزایر ناوو و پاپوانیوگینه انتقال یافتند و در شرایط نهایت ناگواری زندگی می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ با آنکه این افراد را مهاجرین غیر قانونی خوانده و این معامله را بی‌معنی عنوان کرده، اما توافق نشان داده که وعده اوباما با استرالیا در قسمت پذیرفتن این مهاجرین را گرامی می‌دارد.
و گروه تندرو ابو سیاف یک شهروند آلمانی را پس از آن اعدام کرد که برای رهایی او پول پرداخت نشد. ویدیوی اعدام جورگن کانتر امروز از سوی گروه استخباراتی سایت نشر شد، گروهی که از شبکه‌های دهشت افکنی جهادی نظارت می‌کند. این شهروند آلمان در ماه نوامبر سال گذشته از آب‌های جنوب فیلیپین اختطاف شده بود. تندروان ابو سیاف برای رهایی او $600,000 مطالبه کرده بودند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسه به پخش گزارش ها. طبق گزارش ها حکومت پاکستان تصمیم گرفته تا هزاران افغان مهاجر در پاکستان جبران اخراج کنه و از طرف سرحدات خود بروی ترانسپورت تجارتی مسدود ساخته. خبرنگار ما عزیزالله پوپل همی اکنون روی خط تلفن قرار داده تا ما را از جریانات در مناطق سرحدی با پاکستان مطلع بسازه. سلام آقای پوپل، صدای ما رو میشنوید؟
بله بله، سلام به شما و باشه نگار مطرم.
تشکر. لطفا بگوین که وضعیت در سرحد سپین بولدک از چه قرار است امیاله؟
بله همکار عزیز، امروز ما سفری داشت به ولسوالی سپین بولدک. با گذشت 12 روز دروازه سپین بولدک و چون هنوز هم بر روی ترافیک یعنی محدود هستن و به شمول صده ها افغان که در دو طرفی خط دیوند گیر مانده است، باشندگان مناطق قبایلی هم مشکلات زیاد روبرو هستند. بیش از 500 های باربری هم که سبزیجات و میوه های موسمی پاکستان با افغانستان و کشورهای آسیای میانه انتقال میکند هم در شهرک چمن منتظری باز شدن را هستند. با اکثریت مسافرین را که ما مصاحبه ها داشتم اینا میگفتن که زیاد مردمی غریب کار از این رابندی منتظر شده است و از حکومت افغانستان و پاکستان میخوان که مشکلی رابندی را هرچی عجلتر حل کنند. سمنوال محمد علی داوری کمیساری سپین بولدک و صدای امریکا گفت که در این 12 روز اینها با طرف پاکستان 7 بار تماس گرفتن ولی از طرف پاکستان کدام جوابی مثبت را هنوز هم دریافت نکرده است.
بله، و در اون طرف سرحد چمن چی جریان داره؟ میدانین از وضعیت کسایی که میخواستن از طریق چمن وارد خاک افغانستان شوند؟
بله، ما با یکی در از افغانهایی که اسناد قانونی با خود داشتن و از پاکستان برگشت کرده بودن به ولسوالی سپین بولدک، اونا از برخورد زشت پلیسایی و همچنان از به شمول پلیسا و نظامیان پاکستانی از آنان شکایت داشتند و میگفتند که نیروهای سرحدی پاکستان ازشان پیسه گرفتند و بعد از آن باز اجازه ورود شدن به خاک افغانستان برایشان داده شده است. اونا همچنان گفتند که یعنی همچنان این مسافران از مشکلات زیادی اوید. از همتران خودم یاد کردند که اطفال و زنان بایشان هستند و در شهرک چمن گیر مانده است و منتظری ازی هستند که این را خلاص شده و وارد خاک افغانستان شده. اینا
مقامات حکومتی در قسمت باز شدن این مناطق چیز ذکر کردن؟ تا حالی چیزی گفتن به شما؟
پیشتری بله بله، پیشتری یادوار شدن که طرف افغانستان کمیسر سپین بوده که یک مقام مهمی سرحدی هستن و گفتن که اینا 7 مرتبه در 12 روز با طرف پاکستان تماس داشتن ولی اونا برشان میگه که این موضوع و پردا ای را خلاص میشه، اما تا هنوز هم مشکل به جای خود باقی ماند و خودم اقدام مثبت را اینا ندیدن که منجر به شوه که رابندی خلاص شوه.
اما طور اموال تجارتی از طریق افغانستان با آسیای میانه میرفت و او هم در جای خود باقی مانده؟ لاری های از اینا متوقف
است؟ بله کاملا، بیش از 500 لاری که اونا مثلا سبزی به مارکت های افغانستان خواهد میداد و یا هم به اسیه میانه مثلا به شمول کشتار و یکی در میوهای موسمی مانند مالتا و اینا میبره، اینا هم در چمن اموجه هستن، اینا هم منتظر هستن و یکی در تجارا که ایجا به ولسوالی اسم بندک آمده بودن اونا گفتن که او تجارا که در بین شرک های مثلا چمن سلودک تجارت میکنن تا هم او کسا که از کویتا یا از کراچی از رای افغانستان ترانزیت میبره به کشورهای آسیای میانه اونا اکثریت منتظر شدن.
تشکر میکنم آقای پوپل از توضیحاتتان. در صورت باز شدن این مناطق سرحدی و سایر انکشافات بازان امر شما تماس میگیریم. تشکر.
ما در خدمت هستم. تشکر.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
باز هم در رابطه با افغانستان، طی سال جاری شمسی بیش از 3000 تن حرفه‌کار در چوکات اداره کار و امور اجتماعی ننگرهار آموزش دیده و اکنون در بازار کار مارکت خوبی دارند. کسب و کارا میگن که نسبت به سایر افراد در بازار با آنها نیاز بیشتری دیده میشه. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت گزارش میده.
کسانی که در ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلمین ننگرهار حرفه‌های مختلفی را فرا گرفته، بیشتری آنان اکنون در بازار کار جایگزین افرادی غیر مسلکی شدند. آنان میگویند از سوی استادان مسلکی در حرفه‌های مختلف آموزش دیدند و در بازار کار اکنون جایگاهی دارند. عبدالمتین یکی از این افراد ویرینگ کار است و اکنون در یک شرکت به حیث فرد تکنیکی کار میکند. او از این که توانسته با آموزش حرفه کار برایش دست و پا کند رضایت دارد. عبدالمتین که در اداره کارش مصروف آماده ساختن سیمهای برق بود، وسط امریکا از بازار کارشان چنین بیان داشت. ما که پارسال فارغ شدم، یک ماه بعد در همین شرکت اسناد خود را دادم و اینها مرا قبول کردم. ماهانه 7000 افغانی معاش دارم. کار را که سابق یک انجینر پاکستانی میکرد اکنون من میکنم و برایم بسیار ارزش قائل هستند. گلاقا حرفه‌کار دیگری است که زمین اداره سند فراغت را در بخش نلدوانی کسب کرده است. گلاقا اکنون در بازار آزاد کار میکند و گفت از روزی که به بازار کار وارد شده بیکار نمانده است. با گفته گلاقا، مردم کسانی برای پیشبرد کارشان با کار میگیرند که به همکاری دولت حرفه را مستقی آموختند.
سابق که بود که پاکستان که می آمدیجا و برزو کار پیدا می شد، حالا که ما فارغ شدیم زیاد است، خو یک روز هم بیکار نیستم، خبر کار می کنم. مردم کوشش میکنه که سرما کار کنه.
در همین حال اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت ننگرهار وسط امریکا گفت که امسال بیش از 3000 تن را در حرفه های مختلف آموزش دادند. عبدالحکیم شیرزاد رئیس این اداره گفت از جمله 3000 تن در حدود 1900 تن آنان زنان بودند. جمعاً با این بیش از 3000 تن می شوند. 3100 نفر در بخش های مختلف آموزش دیدند و به بازار کار فرستاده شدند. در صورت فعلی با ما بیش از 1000 تن در مراکز مختلف مصروف کار هستند. ما 5 مرکز داریم و یک مرکز دیگر حرفه از سوی کشور هندوستان برای ما اعمار می شود. آقای شیرزاد افزود که اکثر افراد یتیم، دارای معلولیت و زنان بیوه برای آموزش حرفه در مراکز آموزشی ثبت نام می شوند. در گذشته اکثر حرفه‌کاران در ننگرهار از پاکستان می آمدند و در بازار کار خوبی داشتند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در امریکا چه خبر است؟ شنونده های عزیز، جشنواره جوایز آسکار دیشب در شهر لاس انجلس امریکا برگزار شد که در او فیلم مونلایت از فیلم لالالند سبقت جست و برنده جایزه بهترین فیلم سال 2016 شد. اما ببینین که ایتای ای جایزه بی جنجال هم نبود. موضوع از این قرار است که گردانندگان برنامه نخست اشتباه کردن و فیلم لالالند را برنده جایزه معتبر اعلام کردن، اما بعد معذرت خواستن و جایزه را به فیلم مون لایت دادن. بین که به این گزارش از همکارمون نجیب خلیل توجه کنیم.
Moonlight, you guys won best picture.
در یک رویداد ناگوار که حیرت برانگیز بود و منجر به سر و صدا شد، وارن بیتی و فین دنوی در ابتدا اعلان کردند که
لا لا لند.
فیلم رومانتیک موزیکال لا لا لند برنده شد. در حالی که کارگران هر دو فیلم در روی استیج آمدند، وارن بیتی تشریح داد که پاکتی که برایش داده شد تا باز کند و برنده را اعلان کند پاکت اشتباهی بود.
دقیقا نمیدانم چی اتفاق افتاد، اما با شکل اسم غلط از روی کارت خوانده شد. ما جایزه را قبول کردیم، اما دفعتا آنان کارتی را یافتند که در آن فیلم مونلایت نوشته شده بود. واضحا یک اشتباه بود. خواستم آن را درست بسازم به خاطر که من اینها را دوست دارم.
این اولین بار است که چنین اشتباهی عمده در بزرگترین شب هالیوود یعنی اکادمی اواردز رخ داد.
یک اندازه دلشکسته شدم. مثل این که کسی چیزی را به طرف شما پرتاب می کند، شما می کوشید یا آن را حاصل کنید و یا هم از آن دوری کنید. طوری که گفتم واقعا یک افتخار است اگر من این جایزه را به آنان بدهم، به خاطر که می تواند فیلم با ارزش تری باشد. اما من یک اندازه حیرت زده ام. مایوس کننده است.
فیلم موزیکال لالالند 14 بار نامزد بهترین فیلم شد و 6 بار برنده جایزه شد. ادمن چزلا، کارگردان 32 ساله فیلم لالالند، جوانترین کارگردان است که جایزه اسکار را من حیث بهترین کارگردان حاصل کرد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96. خب شنونده های عزیز، هرچند که نام دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مراسم اعطای جوایز آسکار که یک شنبه شب به وقت امریکا برگزار شد به ندرت یاد شد، اما سیاست های او در سخنرانی بسیاری از برندگان جوایز مورد انتقاد قرار گرفت. میرویس رحمانی در این زمینه گزارشی داره که یک جا با آن گوش میدیم.
اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، بر رسم اعتراض علیه فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده که ایران نیز شامل آن است، در مراسم آسکار امسال شرکت نکرد، زمانی که فیلم فروشنده او به حیث برنده بهترین فیلم خارجی در آسکار اعلام شد. انوش انصاری، یک تاجر ایرانی آمریکایی، به نمایندگی از اصغر فرهادی جایزه آسکار را گرفت و پیامی را که آقای فرهادی ارسال کرده بود خواند.
متاسفم که امشب با شما نیستم. عدم حضورم به خاطر احترام گذاشتن به مردم کشورم و مردم 6 کشور دیگری است که با وضع قانون غیر انسانی که ورود مهاجرین به ایالات متحده را منع می کند مورد بی احترامی قرار گرفتند.
در مراسم اعطای جوایز آسکار، شمار از هنرمندان و دستندرکاران جهان سینما با گذاشتن یک فیته آبی بر لباسشان همبستگی خود را با اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکایی‌ها اعلام کردند. این اتحادیه برای حفاظت و دفاع از حقوق انفرادی ادبای آمریکا فعالیت می‌کند. شمار دیگر از اشتراک کنندگان در این مراسم با سخنان و لباس خود حمایتشان را از مهاجرین نشان دادند. ایوا دوورنی که یک دایرکتر برجسته می باشد، لباسی را که یک طراح سوری طراحی کرده بود بر تن داشت. سوریه در جمع کشورهایی است که شهروندان آن بر اساس فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آمدن به آمریکا به طور موقت منع شدند. الساندرو بیترولازی، یکی از برندگان جایزه آسکار در بخش آرایش، جایزه اش را به تمام مهاجرین اعطا کرد.
من یک مهاجر هستم. از ایتالیا آمدم. این جایزه را به نام مهاجرین اختصاص می دهم.
گایل گارسیا بارنال، هنرپیشه مکزیکویی که برای تقدیم جایزه بهترین فیلم انیمیشن برای صحنه آمده بود، طرح رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر اعمار دیوار در امتداد مرز بین ایالات متحده و مکزیکو را به باد انتقاد گرفت.
As a Mexican, as a Latin American, as a migrant worker, as a human being.
من به حیث یک مکزیکویی، به حیث کسی که از امریکای لاتین است، به حیث یک کارگر مهاجر، به حیث یک انسان، مخالف اعمار هر نوع دیواری هستم که ما را جدا سازد.
برخی هنرپیشگان و اشتراک کنندگان مراسم آسکار اعضای کابینه دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند. جیمی کیمل، میزبان مراسم 89مین جوایز آسکار که در شهر هالیوود در ایالت کالیفرنیا برگزار شد، بعد دریافت کنندگان جوایز به خاطر انتقادات سریعشان از رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد. او به گونه کنایه آمیز گفت که ممکن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حتی ساعت 5 صبح به انتقادها علیه خود در مراسم آسکار از طریق توییتر پاسخ بدهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با بیرون شدن برتانیا از اتحادیه اروپا و سیاست‌های محدود ساختن روند مهاجرت، نگرانی‌های وجود دارد که گویا اقامت افغان‌ها در برتانیا در برابر این محدودیت‌ها متأثر خواهد شد. در زمینه توجه شما به مصاحبه صدای آمریکا با دکتر صلاح الدین سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در برتانیا، جلب می‌داریم. دکتر سیب سعیدی، نظر به توافقات کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افغانهای مقیم اروپا می توانستند که با استفاده از ویزای شنگن به کشورهای اروپایی از جمله برتانیا سفر کنند. برتانیا که سیاست بیرون شدن از اتحادیه اروپا را در پیش گرفته، با افراد با ویزای شنگن چه نوع برخورد می کنند؟
تشکر. مسئله خروج انگلستان از اتحادیه اروپا مطابق به قوانین که در این راسته وجود داشت 2 سال در بر خواهد گرفت. این پروسه ماه قبل رسما آغاز شده و قرار اظهارات منابع رسمی انگلستان چنین حل کردن مسئله را تا زمانی که ما کدام قانون تغییر ندادیم باید اجراءات با مو قسم شود که تا حال جریان داشت. اما همو قسمی که شما میدانین، با برآمدن انگلستان، با آغاز پروسه برآمدن انگلستان از اتحادیه اروپا، به صورت یقینی یک سلسله محدودیت های در راستا وجود خواهد داشت که قبلا قابل تطبیق بود و او توقف پیدا خواهد کرد. اما این همه مسائل باز است. مطمئنا محدودیت های وجود خواهد داشت و انگلستان او ویزا را برای کشور خود قابل اعتبار نخواهد دانست و ویزه مستقل را مطالبه خواهد کرد. اما این پروسه 2 سال دوام میکنه که به چی چیزها با کشورهای اروپایی به توافق میرسه کشور انگلستان و یا نمیرسه، سوالی است که تا حال جواب برای از او پیدا کردن مشکل است.
نگرانی افغانها از برخورد برتانیا در چی است؟
خدمت شما عرض بکنم، افغانهایی که به این کشور آمدن و پناهندگی دادن و اقامت به دست آوردن و تابعیت به دست آوردن تشویش وجود نداره. اما در قسمت افغانهایی که در کشورهای باقی اروپا زندگی می کردن و به انگلستان من حیث عضو جامعه اروپا می آمدن و اینجا زندگی می کردن با اساسی اما اسناد قبلی، اگر مدت معینی را در اینجا اقامت داشتن و پروسه اقامت و دائمی انگلستان آغاز کرده بودن، قرار اظهارات مقامات انگلیسی در راستا کدام مشکل به اینها ایجاد نخواهد شد. اما سوال سر همون خارجی ها و از جمله افغان هاییست که در اروپای شرقی زندگی میکنن و بعد از اینکه به توافقات جدید انگلستان با کشورهای اروپایی برسه شرایط تغییر بکنه، در اون صورت مشکل ایجاد میشه و تشویش وجود داره. اما برای فعلا تا جایی که متعقیب میکنم کدام مشکل مشخصی در راستا آغاز نشده و وجود نداره.
و در نهایت، در قبال جریانات و تحولات، به دارندگان ویزای شنگن برخورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دارندگان ویزای شنگن چه خواهد بود؟ مخصوصا آینده افغانها را در کشور چطور پیش بینی میکنه؟
این پروسه هم قسمی که خدمت شما عرض کردم 2 سال دوام میکنه. ای که با کدام قسمت ها با کشور انگلستان با چه توافق میرسن به صورت عموم سوال باز هست، اما به صورت منطقی مفهوم خارج شدن انگلستان از کشورهای اروپا، اتحادیه اروپا، به همین مفهوم است که در ساحات مختلف، در اقتصاد، در روابط سیاسی و اقتصادی، مسائل دیگری از جمله مهاجرت ها، سیاست های جداگانه خود داشت انگلستان و معانی خود بود و مطالبات انگلستان ایجاب به اصطلاح نویزی مستقل بر انگلستان خواهد کرد و در این راستا ممانعت های وجود خواهد داشت. بله، اما این پروسه 2 ساله هست و نو آغاز شده. تشکر.
از شما هم تشکر میکنم.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و حال در رابطه با جریانات در سوریه، همکار ما خانم سحر گزارش داره که تقدیمتان می‌داریم.
در استراتژی جدید احتمالاً قوای بیشتر زمینی آمریکا به سوریه اعزام شود. در حال حاضر شمار اندک قوای آمریکایی در عراق حضور دارند و به نظر می‌رسد که حضور نظامی قوای ایالات متحده در عراق مؤثر واقع شده است. خبرگزاری اسوشیت پرس گزارش می‌دهد که سفارشات که قرار است روز دوشنبه به قصر سفید ارائه گردد، بیشتر به کارگیری عناصر غیر نظامی تاکید می‌کند. به گونه مثال، ایالات متحده باید تلاش کند تا منابع مالی داعش را تحت فشار قرار دهد، روند استخدام این گروه تندرو را محدود کند و در نهایت در برابر تبلیغات داعش مبارزه قاطعانه کند. جوزف دانفورد، لوی درستیز قوای مسلح ایالات متحده، گفته است که استراتژی جدید تنها داعش را هدف قرار نمی دهد، بلکه القاعده و سایر گروه های افراطی را در شرق میانه و فراتر از آن که هدفشان حمله بر ایالات متحده است، هدف قرار خواهد داد. آقای دانفورد تاکید کرد که تمرکز آمریکا فقط محدود به قوای نظامی نخواهد بود. دانفورد گفت این یک پلان سیاسی نظامی است، پلان نظامی نیست. مقامات آمریکایی گفتند که استراتژی جدید حاوی عناصر عمده استراتژی اداره باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، می باشد. استراتژی که طرفدار حمایت قوای نظامی ایالات متحده از قوای محلی بود. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، از قبل گفته است که نیازی به حضور نظامیان ایالات متحده در میدان جنگ نیست. آقای ماتیس هفته گذشته در جریان سفرش به عراق گفت که آمریکا از طریق متحدینش بر ضد داعش مبارزه خواهد کرد. در همین حال در 28 ماه جنوری دونالد ترامپ فرمان اجرایی را امضا کرد و به وزیر دفاع ایالات متحده 30 روز فرصت داد تا پلان ابتدایی خود را مبنی بر مبارزه بر ضد تندروان ارائه کند. آقای ترامپ گفته است که استراتژی جدید باید همه جانبه باشد، تا از یک طرف در میدان جنگ بر ضد داعش برنده شود و از سوی دیگر ایدئولوژی افراطی در انزوا قرار گیرد و مشروعیت آن سلب شود. از آقای ماتیس سوال شد که آیا ایالات متحده در نظر دارد که از کردهای سوری حمایت کند یا خیر؟ در پاسخ گفت که سفارشات نظامیان ایالات متحده را که در منطقه مستقرند در استراتژی جدید گنجانیده خواهد شد. با آن هم شماری از مقامات آمریکایی گفتند که احتمال آن می رود تا ایالات متحده تجهیزات و تسلیحات بیشتر به کردهای سوری بدهند که از حمایت آمریکا برخوردار هستند. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که تمام مسائل نظامی را فاش نخواهد کرد، زیرا دشمن نباید از پلان ایالات متحده آمریکا آگاه شود که چه وقت و در کجا چه پلانی را عملی می کند. در همین حال جوزف ویتل، قمندان قوای مرکزی قوای ایالات متحده، گفته است که به منظور سرعت بخشیدن جنگ در سوریه نیاز به قوای بیشتر آمریکایی است. در حال حاضر 500 قوای عملیات خاص ایالات متحده در سوریه مستقر است و آنان قوای محلی را در آن کشور مشوره می دهند.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا همه روزه بر روی موج 100.5 FM شنیده شده می تانه. همچنان رادیو آشنا از ساعت 5 تا 7 صبح وقت افغانستان با اخبار و گزارشات و مصاحبه ها در خدمت شما می باشد. امید است که نظریات و پیشنهاداتتان با ما شریک بسازین. شماره تماس با ما 202-619-31-36 است. ما منتظر راهنمایی ها و علاقمندی های شما عزیزو هستیم. تشکر از ساعتی را که با ما بودین.